द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
रानोरिदुनको अस्सलाम अलैकुम दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद काल 2014 द मार्च 15 सम नेटा दा دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځنه مې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهارې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته هرکلی وای او ډم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخستو غوښتنه کړې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې تراهګر ډلې جماعت دعوا ته د ځای نه ورکولو فیصلې بیرته اخستو هم غوښتنه کړې
جماعت دعوا کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں
پا بلوچستان صوبہ کے دا فوزی ملیشیا مشر میجر جنرل شرف خان پا صوبہ کے دا گڑبڑے طور پا باہر ہیوادونو لگا ولے دے
او د روس د دفاع وزارت وای د صدر پوتین د اعلان وروسته د روسیې پوځي الوتکو یا جازونو لومړۍ ډله د شام نه اوتیدا ښاغلی پوتین پرون ویلی وو په شام کې یې هدفونه ترلاسه کړي دي او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو تفصیلي خبرونو ته غوږ کې د واشنگټن ډي سي نه ډومپیر خبر ته ستاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب په خلاف بللې د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ښځو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې پنجاب کې ښځو ته د جسمانی ذهنی معاشي زور زیاتې نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2013 کې په پنجاب صوبه کې نږدې 6000 ښځو باندې تشدد شوی وو په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندروه ډلو ته په میډیا ځای ورکولو او د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو هم غوښتنه کړې
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرل شرف خان تور لګولې دی چې جلاوت نه بلوچ مشران په بارملکی ایجنډا باندې کار کوي دغه فوزی جنرال د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغستې خو ویلې دی چې بهر پاتې کېدونکي مشران د کام خواخوږي نه دي سیډونکي وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپل حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم څه نوې خبره نه ده د بلوچستان څخه بلوچ ملتپال مشران هیر بیار مری خان افکلات سلیمان داود جواد منگل مهران مری او برحمداغ بگتی دا وخت د خپل صوبې نه بهر نور ملکونو کې دي او د بلوچانو د حقونو مبارزه کوي دوی وایي پنجاب د پنجاب ته وایي چې دوی ته په خپلو وسیلو حق ورکړي د استخباراتي ایجنسیو لخوا دوی د خلکو بې درکه کول او وجل بند کړی شي بلوچستان کې دا وخت د بشري حقونو تنظیمونو تر مخه په سلګونو خلک لا درکه دي او د دې لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي چې پکې ماما قدیر هم شامل دی
د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجرز واکونه ورکړي د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی ځکه چې د صوبې ګیر چاپیره قبایلي علاقې آبادې دي او خلک بغیر ناقانونه توګه باندې تګ راتګ کوي او د دې څارنه هم صوبایي حکومت یوازې نشي کولی مشتاق غنی زیاته کړه چې ډومبې خود مرکزي حکومت د صوبې اف سي دوی ته واپس کی او کدا نه کوي نو بیا دې ولا رینجرز واکونه وربولیږي په دې حقله نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي
د پاکستان د آئین مطابق فرنټیر کانسټبلری د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان سره د پولې د حفاظت لپاره په وجود کې راغلی ده او د مدیر هڅې د اف سي کارکونکي د مرکزی حکومت له طرفه په خصوصي پرزونو باندې لګولې شوې دي او دغه کارکونکي اکثره په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بهرني هیوادونو په کونسلګرو د وزیرانو په حفاظت او په کراچۍ ښار کې هم په خصوصي کارونو باندې لګولې شوې دي څېړنې وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ دغه شخړه د متحده مجلس عمل د حکومت د کال 2002 حاصل روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د پیښور های کورټ په دې باندې خپل فیصله هم ورکړی و او مرکزی حکومت ته یې د ایف سی د واپس کولو په حواله حکم جاری کړی و. خو اوس هم دغه ستونزه لا نه ده هواره شوې او زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. مشتاق غنی وایي چې د صوبې دننه د هغوی د هڅې دي چې امن او امان په کنټرول کې وساتي.
ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم اپنے عوام کو نجات دلا.
ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو. دا
د فافین نومي تنظیم د ریپورت تر مخه زنانه د پاکستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو، قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 13% نمائندګي لري، خو په تیر کال کې د پارلیمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلیمان په ایجنډا 80% کار وکړو. د ریپورت تر مخه او یا زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 80 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي.
د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکې په 500 ریاستونو کې ووټونه شروع شوي دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن با خپل برتري د نوره سیوا کولو کوشش کوي. د فلوریدا رای مهم دي ځکه چې ریپبلیکن به د دې ځینه 99 ډیلیګیټس ګټي. د پیر پورس جاري شوی نظر پوښتنې ښایي ډونلډ ټرمپ ته 18% بری ترلاسه دی، خو د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ته به هم په ځغل کې د پاتې کېدو لپاره دلته زیاتې رای ګټل وي.
پنځه میاشتې اپریشن نه پس روسی فوج د شام نه واپسی شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهې پر ورځ یې د صدر ولادیمیر پوتین په احکاماتو جنگی جازونه د شام لټکیا صوبې نه وباسل. صدر پوتین وایي چې تر ډیره حده پورې یې خپل هدفونه پوره کړي دي او زکات تلل غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د شام لپاره استازی سټیفن ډی مستورا د نوموړي دې ګام ستاینه کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دا به په جنیوا کې روانو د سولې خبرو باندې ډیر ښه اثر ولري. سپینه ماڼۍ وایي صدر باراک اوباما د ګل په ورځ صدر ولادیمیر پوتین سره د شام نه وتلو او دغلته سیاسي مذاکراتو مخ پر وړاندې بوتللو په غرض تماس ونیسلو. په دمشق کې د صدر دفتر دا هم ویلي دي چې که څه هم بشار الاسد فیصله منلې ده، خو دا یې هم ویلي دي چې روس ورسره وعده کړې ده د شام نه به په بشپړه توګه نه وځي. نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار شهبزاده په دغه حق لدر کوي.
د روس سرکاري میډیا د دفاع وزیر سرګی شیوګوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف ته خلی ویلي دفاع وزارت ته په شام کې ورکړې شوې کار سر تر رسول شوې. ولادیمیر پوتین خپل وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپل پوځیانو د سبا نه دراوستو حکم ورکړي، خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نخې نخکاری چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. د کرملین یو ویبپاڼه وایي چې ښاغلي پوتین د شام صدر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې هغه به د روسي هوایي فوج مهمه برخه هم په شام کې د عملیاتو وروسته وباسي. په دمشق کې بیا د صدر اسد دفتر ویلي د شام صدر دغه ګام سره رضاخکاري خو زیاته کړې ده چې روس د شام سره دا ژمنه کړې وه چې روسي هوایي فوج به په ګډه شام نه نوزي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ترکی 13 ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک سرګند کړي. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندېږي چې دوی د 13 کسانو د وژنې ذمہوار دي. انکارا کې د جوبل کسانو سره هسپتال کې د ملاقات په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي د ناقانونه ګرځول شوی کوردستان ورکر پارټي په حق لورته قوي معلومات ترلاسه شوي دي. احمد داوود اوغلو ویلي 11 مشکوک کسان د بمی چودنې په تور کې نیول شوي دي.
د میانمار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی دی چې تعلق یې د نیشنل لیگ فار ډیموکریسي نومې پارټۍ سره دی. د 625 غړو په پارلیمنت کې تنجو 308 ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد د منتخب صدر وټاکلی شو. تنجو د پارلیمنت غړی نه دی، خو د نیشنل لیگ فار ډیموکریسي مشر آن سان سو چی با اعتماد ملګری دی. آن سان سو چی د تنجو په صدر منتخب کېدو سره تبصره ونه کړه. میانمار کې د جمهوریت په حق کې او د امریت خلاف د کوششونو په سر آن سان سو چی ته د امن نوبل انعام هم ګټلی دی. صدارت لپاره هغه په سرګند ډول په ولس کې ډیره مقبوله وه، خو د هیواد د آئین د لاندې هغه په انتخابونو کې د برخه اخیستلو اهلیت نه لرلو.
د جرمنی پولیس وای برلن کې د موټر دننه چاودنه کې لکه لګ یو تن مړ شوی دی. پولیس وای دغه تن د ګاډي ډرایور وو او د پیښې پلټنې شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی پی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې د خبرونه وړاندې کوونکې زیم ارباب محمود زما ملګری د انیلا خالد دغه خبرونه خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. او ډومبه رپورت تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو کونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخستو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګر ډلې جماعت الدعوه ته د ځای نه ورکولو فیصله بیرته اخستو هم غوښتنه کړې. په پنجاب صوبه کې د ښځو ته د تحفظ قانون په داسې وخت منظور شوی چې یوازې کال 2013 کې په پنجاب صوبه کې 6000 ښځو باندې تشدد شوی وو. د دغې غونډې په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پنجاب صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد بل مخالفت لپاره مذهبی سیاسی گندونو یو غونډه لاهور خر سر نږدې منصوره کې جماعت اسلامی په مرکز کې شوې ده. او غونډې نه پس د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ویلي دي چې دوی هم په زنانو باندې د تشدد خلاف دي، خو بل کې مشاورت نه دي شوی. خو دا بل د تشدد نه بلکې د خاندانی نظام خاتمه ده پاره دي او حکومت د عدالتونو کې فرق جوړېدو پر ځای خپل آئینی ذمہواریت پوره کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده د ترخګرۍ ختمون دپاره په کمی تګلارې مکمل عمل وشي، خو په مدرسو او لاؤډ سپیکر باندې بندیز دې ختم کړی شي. دا غونډه هسې خوز په زنانو تشدد پر ضد بل په حکله وه، خو جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ستاینې نه علاوه په جماعت الدعوه هلو زلو بندیزونو ختمولو غوښتنه هم پکې کړې دي.
تبلیغی جماعت کې تعلیمی ادارو میں داخلے پر پابندی اور جماعت الدعوہ کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کورج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
سراج الحق وی تعلیمی اداروں کے پر تبلیغی جماعت داخلے اور جماعت الدعوہ حلو زلو پر میڈیا نہ خودلو بندیزونو ختمولو غوښتنه کوو. دا غونډه نه پس جاری شوی اعلامیه کې پنجاب حکومت ته ویل شوی دی دا بل دی درویشتم مارچ پورې واپس واغستې شي او په 2 اپریل هم دې لړکې په اسلام آباد کې علما کانفرنس کیږي. اعلامیه دا هم وی اسلامی نظریاتی کونسل مشاورت نه پس دی نوې بل باندې کار وکړي شي. دې بل په حقله جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات حل بیانولو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم هم په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه بغیر مشاورت دا بل منظور شوی دی او دوی ته باور ورکړی دی په کمی سطح دا سی بل په حق لبه مشاورت قبول شي.
حقیقي سطح پر باهمي مشاورت سے اثر نو ایک اس بارے میں قانون سازی کی جائے جو علماء کے اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہو.
دوی وی چې په مرکزی سطح د علما او ټولو ګوندونو په مشورت داسې قانون دی جوړ شي چې قرآن او سنت رڼا کې د تشدد مخه ونیسي. پنجاب صوبه کې په زنانو د تشدد مخه نیولو لپاره دا بل په داسې حال کې منظور شوی دی چې یوازې کال 2013 پنجاب صوبه کې په زنانو تشدد 15,800 پیښې رپورټ شوي وو او اصل شمیرې رپورټ شوی شمیرو نه هم زیات دي. دا نوی قانون زنانو خلاف هر قسم تشدد جرم بلی او د دې لپاره سزاګان هم تجویز کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ك قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده. تاسو د اورنګزیب خان دا رپورټ واورید چې د مذهبي ګوندونو لخوا د زنانو د قانون په ضد چې کوم بیانونه دغه رپورټ کې ورکړی شو هغه تاسو واورېدل. اوس دې وخت موږ سره سټوډیو کې زموږ همکار بهروز خان ناست دی او دا غنه په دغه اړه باندې نورې پوښتنې کوو. ستړي مشي بهروز صاحب. د بهروز خان صاحب، د پاکستان مذهبي ګوندونه ولې د ښځو د حقونو په اړه د منظور شوي قانون خلاف دي؟
د دوی دریز دا دی چې ګندې د پنجاب اسمبلی چې کوم قانون پاس کړی دی د دوی سره پکې سلا نه ده شوې، د مذهبي ګوندونو سره پکې سلا نه ده شوې. او دی گنی دا وایی چی دا قرآن او دا سنت پرانا کی دسی قانون پکار دی چی دا اغیب پرانا کی، نو کچری دوی دا منی چی او دا قرآن او دا سنت پرانا کی پا خزو بانی تشدد چی دی دم نده، جایز نده، نو ولی بیا دوی دا مخالفتون که خبرم دا غلط چی دلتا که دا سیاسی مفادات تی دا مذهبی گوندونو کچری دی دا وای چې په قران کې یا په حدیث کې یا بل کوم حواله دی ورکی روایتونه پکې دی دغه کوي اغم پکې دی شمالي چې روایتونه پکې دی شته. نو زه به یو مثال ویم د دې مذهبي ګوندونو د مشرانو نه رسړې ته پوسو کې چې یاره زه په اسلام کې خود خزې ته د میراث حق ورکړل کېږي کنه، اسلام ورکړی دی په دوی کې دی یو تن په نوم ځان را مخې ته کې چې هغه خپل لور ته خور ته ورکړی دی نه دی ورکړی، نو اسلام خو به ورته هر څه وایي په دوی د دوی خپل عمل څنګه دی. بله خبره داره دا سیاسي د پاکستان د معاشري یو عجیبه شکل جوړ شوی دی هلته کې موب پالیټکس شروع دی. موب پالیټکس ته به زه څه ویم چې کوم دا خلک را جمع شي بس یو 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 ناتار جوړ کړي یو لوټ مار او سوځول دغې ته موب پالیټکس وایي. په پاکستان کې موب پالیټکس دی سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونو دی جوړ کړی دی. نواز شریف د پنجاب اسمبلی منتخب اسمبلی ده، د دې سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونو په پارلمان کې حیثیت خو لږ وګورئ، د جماعت اسلامي حیثیت وګورئ په پارلمان کې، ما خیال لري چې دوو غړو نه د 320 ممبرانو کې د دې غالبا دوه دي چې ماته سونه معلوم دي، یو د دیر نه دی یو د بونیر نه دی، قبل یې وینو هم به وي خو ماته خو دا دوه معلوم دي. دغه شانتی دی د ورپسې د مولانا فضل الرحمن وګوره دغه د بلوچستان او د پښتونخوا نه په نور پاکستان کې هم دغه برخه نشته، په پنجاب کې نشته، هغه هم نشته، په سند کې هم نشته، ښه او په بلوچستان کې هم زیاتره دغه د پښتنو د سیمې نه او پښتونخوا خو دغه شانتی ده. د قبایلي سیمو نه چې کوم را دغه کېږي نو قبایلي سیمو هغه خلک لا په سیاسي ګوندونو باندې په هغه سیاسي دغه کې لا نه دي. اوس داسې خبره ده چې دلته کې خلکو ته هم سوچ پکار دی او دا داسې کوي دا د دې نور سواج نه، دوی په سیاست کې خپل یعنی دا خپل زور چې کوم دی خپل حیثیت چې دی دا ورمنل غواړي، او کوم چې په دا مدني ټولنه ده دا چې کوم سیول سوسایټي ده دا هغوی غږ چې دی صرف هغه بندول غواړي او هغه ودرول غواړي.
صحیح بهروز صاحب، مذهبي ګوندونه په ګډه څنګه چې تاسو مو ویل دوی په پارلمان کې اکثریت نه لري، خو کچري دغه دومره لږ غړي او په اوس کې غیر مقبول ګوندونه د پارلمان د اکثریتي ګوندونو فیصلې په شا کوي، نو په داسې کې پارلماني سیاست بې معنی نشو؟
بالکل، د نواز شریف په دې دور کې دا بیخي بې معنی ځکه ګرځي چې نواز شریف د پنجاب ټول نواز شریف ګوند ګټلی دی، نواز شریف او بیا هلته کې د پنجاب اسمبلی چې کومه ده د هغې پکې حکومت دی او د چا ته ضرورت نشته، ځان ته حکومت دی، په دې نورو صوبو کې خو بیا هم اتحادونه دي. اوس د پنجاب د خلکو رایه چې کومه ده د پنجاب د منتخب پارلمان د هغې قانون پاس کړی دی، دوی وایي اوس دوی ورته راپاسېدل هغې ته وایي چې په دې کې ګندې د مولیانو سره سلا نه ده شوې، او نواز شریف هم دومره د مذهبي سیاسي ګوندونو د دباو نه ځکه چې اوس دا ممتاز قادری کار کړی دی نو دا خو قانون عدالت کړی دی، خدای اوس هم په هغه باندې یریږي. بیا دغه شانتي نور مثالونه هم سړی ورکولی شي، نن هم چې دې ګوندونو دا کومه غونډه کړې ده دوی د ممتاز قادری ستاینه کړې ده چې ملک عدالت هغه ته سزا ورکړې ده، د ملک په عدالت باندې د دې اعتماد نشته. دوی د پم راته ویلي دي چې دغه چې کوم بینډ هغه دي غیر قانوني ګرځول شوي تنظیمونه دي هغوی ته کوریج ورکول د هغوی ستاینه کول، دا د ملت قانون، دا د ملت آئین، دا خلاف خبره ده او دغه شانتي نور. اوس کوم نواز شریف په دې باندې ورستو کیږي که دې باندې ورستو کیږي چې د دې دوه سلورو مليانو خبره ځای اخلي او د منتخب پارلمان فیصله واپس کیږي، نو بس تا خبره اومغه ده چې بیا بے معنی ده په دغه ملکی جمهوریت.
ډیره مهرباني بیروز خان صاحب موږ له تفصیلات راکولو
مننه.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
قدمن اوریدونکو تاسو ته سره نور رپورټونه هم شریکوو. د فافین نومي یو تنظیم د رپورټ تر مخه زنانه د پاکستان د پارلمان په دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 38% نمائندګي لري، خو دوی وایي چې تیر کال کې د پارلمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلمان په ایجنډا 80% کار کړی دی. د رپورټ تر مخه 80 زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 80 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي. نور تفصیلات تاسو له ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر درکوي.
د آزاد او شفاف الیکشن نیټورک فافین د یو رپورټ تر مخه په پارلیمان کې د ښځو کارکردګي د نارینه غړو په مقابله کې زیاته شده او دوی په قانون سازی کې کردار د ستاینې وړ دی. د فافین لاړه دغه رپورټ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خور شوی دی. د رپورټ تر مخه ښځې پارلماني غړي د قومي اسمبلی د چوکیو په یو کې 5مه برخه ده، یعنی د 340 غړو په دغه اسمبلی کې 80 ښځې غړي دي چې پکې 80 پر مخصوص سیټونو، 8 پر جنرال او 1 د اقلیتونو پر چوکۍ ټاکل شوی ده. همدغه شان په سینټ کې د رپورټ تر مخه 19 ښځې سینیټری دي چې پکې 18 پر مخصوص سیټونو او 2 پر جنرال سیټونو موجود دي. په دغه ښځو کې څپر خاص چوکۍ چې پکې د صحت او د آی ټی وزارتونه هم شامل دي موجود دیم، او ټول شوزو پارلماني غړو د پارلمان پر کارکردګۍ کې په چسپاندي سره برخه اخستې ده. د رپورټ تر مخه دغه شوزو 12 پرایویټ ممبر بل چې مکړی دي چې پکې اکثره د شې انتظامی امورو په شری حقوقو، جمهوریت او سیاسي پرمختګ په اړه وو. هم دغه شان شوزو پارلماني غړو 6 ریزولوشنز، 14 اټنشن نوټیسز، شاوخوا 1400 سوالونه، 22 موشنز او 48 پوینټس اف اورډر چې مکړی دي. څېړونکو او خپل پارلماني غړي په پارلمان کې شوزو و دغه کارکردګۍ ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. پارلماني غړی نعیمه کشور خان چې تیر کال 60 کال هم په نارینه او شوزو کې د قانون سازی په اړه تر ټولو شکردار و، دی وری ریډیو ته صدا سی وایي. زه مې چې
زیات د جنډا او د اړیکو تقریبا 80% کاوین او هغه څه کور مګورې هغه تقریبا 60% کاوین باندې یو وجه خدای دې دا چې خواتین
څړنکارا او د غیر سرکاري مؤسسې پیمان مشره مسرت قدیم د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي.
چې دا فخر خبره ده چې دغه زنانه چې کومې انډایرکټ طریقې سره راغلي دي، الیکشن په ذریعه نه دي راغلي، په ریزرو سیټ راغلي دي، نارینه وته ډېر لکه په لاندې نظر باندې ګوري، او بیا هم هغوی په داسې حالاتو کې تاسو ته ښه پته ده چې لکه یو مایند سیټ هم دلته کېدي چې دوی له خصوصوردي نه دي پسې پېږي نه موږ پسې پېږو، او زنانه دونه مخکې ته راشي او دومره لکه ښه اهم لیجیسلیشن کې حصه والي. د هغه یو وجه څه چې زه بینګ ا وومن چې زه څنګه هم هغه دا دي چې ستا هغه کمزورتیا ستا طاقت شي، ته ماینورټي شي نه ستا دپاره طاقت شي، نو ته بیا هغه خپل ځان پروف کولو دپاره لکه دغه شان دي لکه ښه کارونه شروع کړي چې ریکګنیشن ومیلو شي، او د هغوی هغه سیس په میرټ باندې خلکو ته را مخامخ کړي چې وایي واقعي زنانو کې دا اهلیت شته چې هغوی په فیصله سازۍ کې خپله حصه اچولی شي. پارلمان کې ناسته په خپله یو موقع ده، او د هغې نه کوتي په دې طریقه سره فایده وچتي نو د نورو زنانو دپاره به را روان وخت کې به ډېرې لارې.
د څېړونکو وینا ده چې ښځې د پاکستان د آبادۍ د نیمې څخه زیاته برخه دي، چې له وجې پکار دی چې پارلمان کې هم د دوی برخه سیوا کړی سي. څېړونکي دا هم وایي چې د هیواد په اقتصاد او هیواد په سیاست کې د دوی دغه برخه د روایاتو او سماجي خند لوجی تر اوسه د نارینه او برابرانه د سوي چورته د دې دغه کارکردګي پرونه کې د پام را ګرځولو ضرورت دی. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د پاکستان د ننه په رستنی بارانونو کې د ټولو زیاته ځپل شوې قبایلي علاقه د خیبر جنسی باړه سیمه وه، چرته چې نه یوازې کورونه راغورځېدلې دغلته یولس کسان هم مړه شوي وو. د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې حقله نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
پګړ هوا کې د تیر زیارت ورځې راهیسې روانې د بارانونو لړۍ په قبایلي سیمو کې د خیبر ایجنسۍ زنګ ځپلې د باړې تحصیل د ټولو زیات متاثره کړی او تر دغې مهاله د باړې په مختلفو علاقو کې د کورونو چتونو غورځېدو له وجې د شپږو ماشومانو او دوو زنانو په شمول نه کسان وژل شوي، بې شمېره کورونو ته زیان رسېدلی او ځینې کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د ځایي اوسیدونکو د حکومتي چارواکو په وینا روانو بارانونو له وجې زیاتره د خټو جوړ شوي هغه کورونه متاثره شوي کوم چې باړې ته د شپږو کالو کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس راغلو کډوالو ځان له پخپله په عارضي توګه د استوګنې قابله جوړ کړي وو. د کال 2009 نه تر کال 2014 پورې د باړې تحصیل په کاخېلو، ملک دین خېلو، قمر خېلو، سپاش، لوبر، ستوري خېل او قمبر خېل علاقو کې په زرګونو کورونه د ترهګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو له وجې یا خو په مکمله توګه تباه شوي او یا ورته جزوي زیان رسېدلی. د کومې پاړه چې حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې د کډوالو واپسې شروع کولو سره سم اعلان کړی و چې د دغې زیانمنه شو کورونو یوه سروې کولو نه پس به ځایي اوسېدونکو له مالي معاوضې ورکولی شي. خو دا کاخېلو اوسېدونکی ګلاب دین یی چې دغه سروې تر سره کولو او موایوزی ور کولو کې حکومتي سستۍ له وجې دوی قدرتۍ آفتونو نور هم زیان منه کړو.
خصوصا په بار کې دا نقصان زګر زیات شو چې کوم کورونه نو هغه د سرګردي د وجې نه شو او هغه الریډي دا شی و چې د اوسېدو قابل نه وو. په هغه کې بیا چې دومره غر باران هم کې وشه نو د دغه وجې نه دا کوم نقصان به شي په دې وجه زیات شو. حکومت چې کوم سروې روانه کړې وه هغه دومره زیاته سسته ده چې تر اوسه پورې ډېر علاقو هغه بالکل ټټکړي هم نه ده.
خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد میبون د پښتنه وکړه نو هغه ویل چې د ډیر احتیاط له وجې به دغه سروې د روانې میاشتې تر اخره تر سره شي.
دا سروې دونه ډیټیل سره او دونه فیر طریقې سره دونه ښه طریقې سره کیږي نو اټ از ټیکینګ ټایم بٹ آئی ہوپ چې دا به دې میاشت کې دن دن مکمل شي. دا به مونږ ایف ڈی ایم اے ته ولیږو دې کې تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ هم شته. تھرڈ پارٹی بچ دې نو آئی ڈونٹ نو چې فاٹا سیکرٹریٹ به خپل هم راځي نور سکم لالی گلی شي سینئر افسران دې کې سی ایس فاٹا خپل هم چکر لگولی شي نو اٹ از ایکسٹریملی فیر او هغه دا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پکې هم شته.
پولیټیکل ایجنټ خالد محمود زیاته کړه چې د سروې د پاره یو شمېر کمیټې جوړې کړې دي کومه کې چې د پوځي مامورونو او انتظامی چارواکو په شمول قومي او سیاسي مشران هم شامل دي او په کمپیوټرایز طریقه شوې د سروې کې به د غلطۍ یا چا سره بې ځایه مرسته کول یا حقدار کسان د خپل حق نه محرومه کولو بېخي امکانات نشته. حکومت اعلان کړی چې په مکمل توګه تباه شوي کور مالک لبه 400,000 روپۍ او په جزئي توګه متاثره کورونو والا به 190,000 روپۍ ورکولی شي. یاد دی چې په باجوړ عموما د ایجنسیو کې شبي همدغسې سروېګانو کې غیر حقدار کسانو په نوم د قومي خزانې نه پیسې را ایستلو په تور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي پخوانی مشر ارشد خان او د هغه ځینې همکاران نیول شوي او اوس د عدالتي پلټنو په ضد کې دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری تفصیل وریدل. د پښتونخوا زمینداران د کوم ستونزو سره مخ کېدی شي یا څه مسلې ورته راغلي دي؟ د ټی وی ریډیو خبریال ملک وکاس خان موږ سره ملګری شوی دی. وکاس په خیر راغلی. ډیر مهرباني وکاس. تر ته وای چې کم چې موسمیات ماهران دي اغه څه تمه سرګندوي یا څه امکانات سرګندوي او زمینداران د کوم چارو سره مخامخ دي؟
دا څه ده چې د موسمیاتو د ادارې تر مخه د نن ورځ خو هغوی ویلې وه چې نور به وي او وریځې مریځې کېدی شي او مغه شانتې ورځ تېره شوه. خو د را روان سبا او بل ورځ نه د اتوار د ورځې پورې بیا دا لگ شان دے باران امکان دے دا سے غیر چا پیرا نرے نرے زی پزے لگ لگ شان دا وقفے وقفے سر دا باران امکان دے خود دا سے درون باران خادشہ لانا دا ظاہر شوے اگوی ہوئی چی دا باران شروع شی مونگے دا درے وزے پس بیا دا آگے نوے اپ ڈیٹس را شی بیا بتا سو خبر ہو خو دے وقت کے دا سے دا چی دا غنمو کروندہ شوے دا پدے غنمو کے یو دا دسمبر پا وقت کے پنے میاش کے کرلی شوی دی او سو دا اکتوبر په وخت کې پمیاشت کې کرلې شوې دي نو چې کم په وخت باندې غنم کرلې شوې دي هغه دی وخت کې د بمبل په حالت کې دي او کروندګر وایي چې را دا زمونږ د غنمو د پاره ډیر ښه باران او خو ماهرین چې د زراعت کم دي هغه وایي چې را دا کم په وخت کې کرلې شوې دي او بمبل یې اوخ کې دي نو دې د پاره د وګفر کمې زمیدار پریږدي را روان وختونو کې بیا هم د باران امکان دی نو وای چې لکه دا کم چې بمبلې اوخ کې دي نو دا بوټي چې دي دا ډېر زیات درانه شوي دي دا خپل قد ته رسېدلې دي نو که دې ته نور اوبه خور وشي یا باران ورته نور وشي نو د دې د غورځېدو خطره پېښېدی شي په را روان وخت کې دې وخت کې ډېر ښه حالت کې وي خو د غنمو چې کم واړه غنم واړه دي کم چې لیټ کرلې شي نو د هغې دپاره دا ډېر زیات قیمتي باران او د هغې نه کروندګر کولی شي نو ورته دې د خپلې دویمې خورې استعمال هم وکړي د غټ تیار فصل چې کم دی د غنمو نو هغې دپاره خو د خورې ضرورت نشته خو ماهرین وایي چې که نور باران وشو نو دې سره د زیړي یا د سرکی مرض خطره کېدی شي نو که کروندګر کولی شي د باران نه رخصت دی سمدستي په خپلو بوټو باندې په خپل فصل باندې سپرې وکړي
ډېره مننه ډېره مهرباني ملک وکاس
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم نوریدن کو یو زلی بیاڑان دکو دا خبرونو سر ٹکی
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د خزو د قانون بیرته خستو غوښتنه کړې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې طرحګر ډلې جماعت الدعوه ته د ځای نه ورکولو فیصله بیرته اخستو هم غوښتنه کړې
جماعت الدعوه کې دینی او رفاهي سرگرمیوں کې میډیا کورج پر فیمرا کې پابندیوں کې فوری خاتمه کا بھی هم مطالبه کرتے ہیں
په بلوچستان صوبه کې د فوزی ملیشیا مشر میجر جنرل شیرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هیوادونو کې جلاوت نه مشرانو باندې لګولې دي جلاوت نه بلوچ مشران د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان فوز ګڼي او تور لګوي چې فوز ناراضه بلوچان بې درکه کوي
او د روس دفاع وزارت وای د صدر پوتن د اعلان وروسته د روسیې پوځي الوتکو لومړۍ ډله د شام نه اوتیدا ښاغلی پوتن پرون ویلي وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي
او اوس د خبرونو تفصیل
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې خزو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب په خلاف بللی د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خزو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې پنجاب کې خزو ته د جسماني ذهني او معاشي زور زیاتۍ نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2013 کې نږدې شپږ زره خزو باندې تشدد شوی وو په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندرو ډلو ته په میډیا ځای ورکولو د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو هم غوښتنه کړې دوی د پخوانی پنجاب گورنر ممتاز قادری په قتل کې تزند شوی ممتاز قادری ستاینه هم کړې
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرل شرف خان تور لګولې دي چې جلاوت نه بلوچ مشران په بارملکی ایجنډا باندې کار کوي د غفوزی جنرل د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغسته ولی ویلې دي بهر پاتې کېدونکو مشران د کام خواخوږي نه دي سیډونکو وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپل حقونو غوښتونکو ته دغه رنگ نوم ورکول کوم سنوي خبره نه ده
د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره د ورته رینجر ځواکونه ورکي د ډیور ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی دوی وویل که چړومبې خو د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې صوبې ته د خپل اف سي ورکړي او که داسې نه کوي نو بیا د رینجر ځواکونه صوبې ته وربولیږي
پنځه میاشتې اپریشن نه پس اوس روسی فوج د شام نه واپسي شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهې پر ورځ د صدر ولادمیر پوتین په وینا جنگي جازونه د شام لټکیا صوبې نه وباسل شروع کړل. صدر پوتین وایي چې تر ډیر حده پورې خپل هدفونه پوره کړي دي او زه قتلل غواړي.
د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو د نمائندګۍ ترلاسه کولو په حق له د امریکای په 500 ریاستونو کې ووټونه شروع شوې دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن باخ په برتری د نورو سیوا کولو کوشش کوي.
د میامار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی شوی دی چې تعلق یې د نېشنل لیګ فار ډیموکراسي نومې پارټۍ سره دی. د شپږ سوه او دوه پنځوس غړو په پارلیمنت کې تنجو درې سوه او شپېته ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد منتخب صدر وټاکلی شو.
ترکی تیر ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک سرګند کړی دی. دغه ښځه او سړی باندې شک سرګندېږي. دوی د اووه دېرش کسانو د وژنې ذمهوار دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگټن ڈی سی نه خوښ کې دا وخت ډیوا ریډیو زموږ همکار رحمان بنوري موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. دوی ته هرکلی وایي. رحمان په خیر راغلی.
ډیره مهرباني ارباب.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني تاسو موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی. موږ خبره به ورته وکړو چې د څه لپاره موږ سره ملګری شوی. شام کې د پنځو کالو راهیسې جاری خانه جنگ کې ختمولو لپاره که یو خوا جنیوا کې خبرې اترې روانې دي، نو بلخوا روس هم په دغه کې یو فریق دی او د روس صدر کم چې په مطبوعاتو کې راخلی دي او دفاع وزارت هم وایي چې د شام نه یې ځواکونه الوتکې ویستل شروع کړي دي. د روس صدر دغه قسمه اعلان کړی وو. رحمان بنوري صاحب، تاسو څه ګڼئ چې اوس د دغه اعلان وروستو د روس د پوځیانو د ویستلو تازه معلومات څه دي؟ تاسو سره تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي ارباب صاحب، چې یو خوسنګ تاسو ویل په خپلو خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین چې کوم پرون اعلان کړی دی په هغې نن عمل شروع شوی دی او د روس د جازونو لومړنۍ بیړۍ چې ده هغه د شام نه روانه شوې ده. دې کې دوه سیزونه ډېر مهم دي. یو خدا ده چې په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم امبیسیډرز دی یا پلاوی دی هغه دا خبره کی چې دین داسې معلومیږي چې په شام کې اوس د رواني پنځه کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کیدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن پلا اغستون کې قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نوزي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته داسې ویل شوی دی چې د جنگیدونکو جهازونه هوایي جهازونه چې دي دا به وزي. البته داسې نه دی ویل شوی چې په مکمل توګه د دې ځواکونه چې دي یا د چې کوم ایجنټس دي هغه به شام پرېږدي تر څو پورې دا جګړه ختم شوي نه. دې کې زه څنګه چې ما مخکې ویل ملګرو ملتونو چې کوم پیس ټاکس دي یا امن مذاکرات دي په جنیوا کې کم چې پرون شروع شوی دی په دې کې یو خود حکومت چې کوم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دی هغه او نور چې کوم مخالف ګوندونه دي هغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي. دې خبرو لپاره به لس ورځې وخت ورکول کیږي او لس ورځو کې به دواړو ګوندونو سره انډایرکټلی یعنی نیخ په نیغه نه بلکې بالواسطه خبرې اترې کیږي او د دې دویم پړاو چې دی دا به بیا په اپریل په میاشت کې دوباره شروع کیږي. لومنه پړاو ده په یو وخت کې یو خواته روس خپل جازونو وکل د شام نه بلې خواته په ملګرو ملتونو لخوانه د امن مذاکراتو یو لړۍ هم شروع شوه.
بل خبره چې کم مخه تراغله ده هغه د روس صدر وای چې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. که تاسو اوریدونکو لپاره تدا وای چې هدفونه څه وو او څه ترلاسه شوی دي؟
غټ هدف خداو چې په شام کې د حکومت مخالف جنگیدونکو چې کم طاقتونه وو خصوصا آی ایس یا اسلامیک سټیټ هغه ختم کړی شي. نو ځینې نړیوال سیلونکو او حکومتونو داسې وجه تر اوسه پورې آی ایس چې دی نه دی ختم کړی شوی یا هغه ته ماتې په مکمله توګه نه ده ورکړی شوی. ځینې نړیواله مطبوعات داسې هم وایي چې روس بالکل په مینس کې خپل جنگ پرې خودو او واپس بیرته روان شو، ځکه چې د شام یو شمیر خارونه اوس هم د آیس په ولقه کې دي او په قبضه کې دي. خو په دې کې تر ټولو مهم څه دا معلومیږي چې په منځني ختیځ کې چې کم جګړه روانه تیرو 15 کالو راهیسې، کم ته چې اوس زیاتره عرب هیوادونو کې سیکټیرین وایلنس یا په فرقیزه جګړه هم ویل کېږي، پای کې وخت دا یوازنې هیواد پکې شام او د شام په خلاف باندې پس سره په مرسته کې روس هم ولاړو، ایران هم ولاړو، چې دا هغه چې کوم ډیکټیټر دی یا حکمران دی، امیر دی، صدر بشار الاسد، هغه د واک نه لري نکړی شو. خو اوس ملګری ملتونه او د امریکې په شمول یو شمېر هیوادونو داسې فکر کوي چې د مذاکراتو د لارې او د راتلونکي الیکشن د لارې به په شام کې نوې حکومت جوړیږي او نوې خلکو ته به واک سپارل کیږي، نو دا پکې نوې چې کوم پرمختګ دی هغه دا دی. او ستاسو کوم تپوسو چې روس خپل اهداف ترلاسه کړل کنه، نو ځینې نړیواله مطبوعات داسې وایي چې نه.
تیره مهرباني
مهرباني. او ګران اردوونکو تاسو ته به دا ویم چې اوس نه پوره 15 منټه وروسته به هم په دې موضوع باندې موږ سره وتلي څېړونکي ډاکټر تقی صاحب، عارف انصار صاحب او پیر زبیر شاه صاحب میلمانه وي. هم په دې موضوع به موږ خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې شام یوازنی هیواد دی چې هغه کې صدر بشار الاسد نه د جګړې باوجود واک وانغستل شو او اوس خبره تر مذاکراتو بل تر روانه ده. او بل دا به وي چې آیا د آی ایس مستقبل څه دی، او دغه شانتې په عرب هیوادونو کې د 15 کالو راوسې روانه جګړه کم چې د تیونس نه شروع شوې وه انجام څه کېدونکی دی. دا پروګرام اوریدل مهره وای سو لحظو کې ودا پروګرام شروع کیږي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت. د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو، د ترکی پایتخت انکارا کې د اتوار پر ورځ شوې چاودنې چې پکې نږدې 10 کسان وژل شوي دي، اوس دغه تورونه په دوه کوردانو لګولې شوي دي. نور تفصيلات لپاره اورو د صداقت جاندار رپورت.
ترکی په سرخار انکارا کې د شوی ځانمرګي حمله شک په دوه کوردانو کړي دي چې یو خزه او بل سړی دي. په حمله کې 10 کسان وژل شوي او 125 نور زخمیان شوي دي. د حمله ځمواري چا په غاړه نه داخستي، خو ترک وزیر اعظم احمد داوتولو ویلي قریبا یقینی شواهد خای په حمله کې د غیر قانونه ټاکل شوی ډلې کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے لاس دی. دا وتول دا هم وای مامورینو یو لس داسې مشکوک کسان نیولی دي چې نیخ په نیغه د انکارا په بم چاودنه کې ککړتیا لري. ترک صدر رجب طیب اردوان غږ کړی چې د هیواد په قانون کې دی د ترګر د تشری ماده بدل کړی شي.
الینده سلاحه اولان بمباسو اولان تروریست
صدر اردوان وای دا وخت د ټوپک په لاس په یو تن او په هغه تن کې هیڅ فرق نشته څوک چې خپل عهده د ترګرۍ او د خپل مقاصد حاصلولو لپاره استعمالوي. خپل عهده استعمالونکي دغه تن دانشور، قانونساز، مصنف، صحافي او د این جی او مشر هم کېدی شي. خدا خبره په دې حقیقت هیڅ فرق نه غورځوي چې دغه تن ترګر دی. د اتوار یکشنبه په ورځ ځانمرګي حمله د انکارا په تجارتي او د ترانسپورت په مرکز کې وشوه. په تیره یوه میاشت کې دا دویمه بم چاودنه وه چې ترک مامورینو ویپړه په کورد وسلوالو اچولې ده. کورد باغیان د تیرو 10 کلونو راسې د ترکی په جنوب ختیځ کې د خپلو سیمو د زیاتې خپلواکۍ دپاره جنګیږي. ترک پوځ ویلي د ګل دوشنبه په ورځ په شمالي عراق کې د کورد وسلوالو په مرکزونو 13 هوایي حملې کړې دي چې پکې د وسلې ډیپوان، مورچی او پنازویونه په هدف کړی شوې دي. داعش هم په ترکی کې حملې کړې دي چې پکې د اکتوبر په میاشت کې هم په انکارا کې د امن په یو لاریون ځانمرګي بم چاودنه شامل ده. په دغه حمله کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. په کال 1993 کې د جدید ترکی د قیام وروسته دا د هیواد تر ټولو خونړۍ واقعه ده.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کیې. چرته ځای ما ډیوه ریډیو سره اوسې د ډیوه ریډیو په دې روانې خبرونې په اخره کې به خبری خبرونې په اخره کې به تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان یو مرکه وړاندې کوو چې هغوی د زری بینک د یو چارواکي سره کړی ده او څنګه کولی شي زمینداران قرضې واخلي، کم قسمه سود پې حکومت لګوي، ارزان شرطونو باندې قرضې ورکوي. دغه ټول تفصیل به په دغه مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو چې افغانستان او پاکستان کې د کلاري لپاره افغان مخالفه یا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره سلور ملکونو کم کوششونه شروع شوي وو. په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راځي چې په دې کې ځنډ راغلی دی. څېړونکي په دې باندې څه نظر لري؟ ارشد مومن د دوی سره خبرې اترې کړې دي، نور تفصیل په رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مذاکراتو مستر اوستو زمواري پاکستان منلې و، خو سیډونکو وای چې افغان طالبانو مذاکراتو ته نستینه انکار کړي. او خبريال طاهر خان وای چې د طالبانو مذاکراتو نه انکار تصدیق د پاکستان او افغانستان حکومتونو هم کړي، خو دی وای دغه عمل د بیا شروع کېدو امکان لري.
طالبان دا غوښتنه کړې ده ځکه چې هغوی د قطر دفتر یو زمینه لار د خبرو دوی هغوی د مونږ په مشرانو دې سرتوري بندیزونه د ملکوالي چې کوم اقوام متحده له لوري د هغه د مخه دا مشکل ځکه نه ده چې تقریبا د دولسو نه زیات طالبانو مهم مشرانو دغه بندیزونه لري کړي شي دي. په ماجي کې طالبانو سره دا ویره شته چې دې کوم جنګیالي دي په میدان کې جنګیږي که بغیر د اعتماد د بحاله دوی خبرو په کینه اخته کېدي چې هغه سخت دریځه خلک هغه سخت موقف والا خلک چې هغې د خبرو اوس مخالف دي د دوی په طالبانو سره بله ډله پیدا شي یا تقسیم شي.
سیړونکو او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وای سلورو هیوادونو گروپ د خبرو اترو شروع کولو لپاره بوخت دي او دی وای چې پاکستان منلې و چې افغان طالبان خبرو ته آماده کول شي ځکه چې دلته د افغان طالبانو استوګ نه ده او طبي امداد هم ترلاسه کوي، خو دومره اثر پر نه لري چې خامخا مذاکراتو میسته راولي. او که داسې ونه شوه نو په نړیوال کچ دا د پاکستان اهمیت کمولی شي.
نو بیا خو د پاکستان هغه اهمیت چې کوم جوړ شوی وو چې دوی افغانستان کې د سولې دپاره د روغ جوړې دپاره یو مهم رول لوبول شي هغه بیا پاکستان اهمیت کمیږي، پاکستان نه توقعات کمیږي. او بیا خو افغانستان حکومت چې دی نو هغوی هم دا خبره هم کوي، هلې ځلې هم کوي چې نیغ په نیغه طالبانو سره خبره وکړي، خو هغه کار هم ورسه پورې ونه شو.
سیلونکو وای چې مذاکراتو عمل کې د جګړې دوام او ډېر شرایط وړاندې کول لوی خنډ دی. او رحیم الله یوسفزی په وینا کوم مذاکرات ناکام شون په دې خطه به ډېر بد اثرات پریوزي.
نو کدا خبرې ناکام کیږي یا خبرې نه کیږي نه به خو دا جنگ چې دې د بزیاتیږي او دا ویل کیږي چې سخت کال خو به د مخکې نه زیات جنگ او کیږي او وینه به تریږي نو دا غوې د مخنیوي لپاره د فکر کوم چې اوس هم خلی ځلې روانې دي چې دا خبرې پیل شي.
د تیر کال دسمبر میاشت نه سلورو هیوادونو گروپ د افغانستان سولې لپاره خبرو اترو پروسه پیل کړي او د چین اورنچی خار د پاکستان مری او د افغانستان کابل خار کې دغه مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته، تحریک چې نشته چې تر نه
یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
کدم من اوریدونکو اوس تاسو سره د بلوچستان په حق لباندې یو رپورٹ تاسو سره شریکو. بلوچستان صوبه کې د فوزي ملیشیا مشر میجر جنرل شرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هوادونو کې جلاوت نه مشرانو باندې لګول دي او دی وایي چې جلاوت نه بلوچ مشران د ګډوډۍ چې دی د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان فوز ګڼي تور لګوي چې فوز ناراض بلوچان بیدرکه کوي. دی وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار نصیر کاکر ناستې او باقی تفصیلات به تاسو لاغه درکې.
ډیره مننه انیلا خالد. په بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر میجر جنرال شیر افغان دا خبرې د ایالت په جنوب لویدیځ پنجګور ضلع کې کړې دي. نوموړي هلته د ملیشیا قواو لخوا د جوړ سوي یو سکول پرانستنه هم وکړه. میجر جنرال شیر افغان که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو اشاره یې په څرګنده ډول بهرني هیوادونو کې میشته بلوچ مشرانو ته چې دغه خلک په خارجي تګلاره عمل کوي او د ایالت خیر نه غواړي او په بهرني هیوادونو کې په خپل خو د ده په وینا د خوند ژوند تیروي او په بلوچ ولسې نه ارامي غریبي او جګړه ورته پلیده. په بلوچستان کې د کال 2016 د اګست په میاشت کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو بلوچ سپینږیری سیاستمدار نواب اکبر بوکچی پوځي عملیاتو کې ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان په هغه ایالت کې د بغاوت او تشدد کچه زیاته سوه او ډیری مشران له پاکستان څخه ووتل چې پکې خان اف کلات سلیمان داود، د نواب خیربخش مری زامن نواب زاده هیربیار مری مهران مری، د نواب اکبر بوکچی لمسای ابراهیم دغ بوکچی او د سردار عطاالله خان مینګل زوی جاوید مینګل شامل دي. د پاکستان حکومت تور لګولی چې دغه مشران په بلوچستان کې تشدد ته خلق راپاروي خو یاد سوي مشران د دې ردونه کوي او وایي دوی د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي. د رواني میاشتې په 11 نیټه جنوا کې د ملګري ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وینا کې د بلوچستان د بشري حقونو د شورا استازي مهران مری په خپل وینا کې په امریکا ژغ کړی و چې پاکستان ته د F-14 ډوله جنگي الوتکې نه ورکوي. نوموړي تور لګولی و چې اسلام آباد دغه الوتکې په بلوچستان کې په بلوچ ولس د بمباریو لپاره کاروي. د امریکا حکومت د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته د اتو نورو F-14 ډوله الوتکو منظوري ورکړې وه. د دغه الوتکو بیه نږدې $100 میلیون ده. پاکستان وایي له دغه الوتکو څخه به د ترګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وسي او د هیواد دفاع ساتنه به په ښه ډول وکولی سي.
پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن او امان ساتلو لپاره د دوی ته رینجرز واکونه ورکړي. تفصیل یې د ریاض حسین په دې رپورټ کې اورو.
مشتاق غنی زیاته کړه چې په آئینی او قانونی توګه ایپسی د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو حق دی او دغه کارکونکو به د افغانستان سره تړلی په پوله باندې لګولی شي.
جو ایف سی ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف اور چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے کہ ہمیں اگر وہ آپ بھی دے سکتے تو رینجر دے دیں جو ہمارے اس بیلٹ کی حفاظت کرے.
بی وای چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا فرنٹیر کانسټیبلری په نورو پرزونو کې اخته کړی دا که مرکزی حکومت مونږ ته ایپسی نشي راکولې نو رینجرز دې په دې سیمه کې ولګوي چې امن او امان برقرار وساتلی شي. په مردان او 400 ضلع کې د حملو نو وروسته په سیمه کې حالات یو ځل بیا خراب شوي دي او داسې رپورټونه راځي چې ترهګر د افغانستان نه په دې سیمه کې خپل فعالیتونه کوي او د هغوی په حرکتونو باندې د نظر ساتلو دپاره ایپسی د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو دپاره ډیره ضروری ده. د پاکستان د آئین مطابق فرنټیر کانسټیبلری د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د افغانستان سره د پولې د حفاظت دپاره په وجود کې راغلی ده او د مودې راهیسې د ایپسی کارکوونکي د مرکزي حکومت له طرفه په خصوصي پرزونو باندې لګولي شوي دي او دغه کارکوونکي اکثره په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بهرني هیوادونو په کونسلګرو د وزیرانو په حفاظت او په کراچۍ ښار کې هم په خصوصي کارونو باندې لګولي شوي دي. څېړنې وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ دغه شخړه د متحده مجلس عمل د حکومت د کال 2002 راهیسې را روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د پیښور های کورټ په دې باندې خپل فیصله هم ور کړی و او مرکزی حکومت ته یې د ایف سی د واپس کولو په حواله حکم جاری کړی و. خو اوس هم دغه ستونزه لا نه ده هواره شوې او زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. مشتاق غنی وایي چې د صوبې دننه د هغوی د هڅې دي چې امن او امان په کنټرول کې وساتي.
ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم اپنے عوام کو نجات دلا.
دیوائی چے دے خیبر پختونخوا دننا ٹول ادارے چمتو کلی شوی دی او دے ہوی پورا پورا دا کوشش دے چے پسوبہ کے امن و امان پ کنٹرول کے وساتی او دے طرح گرے خاتمہ اوکڑی. دے پاکستانی زواکونو دے عملیاتو پ نتیجہ کے طرح گرے تڈیر نقصان رسیدل دے. خود بد مرغا پ خیبر پختونخوا کے وس ہم داس قسم واقعات مخ ترازی او ڈیر زربا صوبائی حکومت دے ہغی خاتمہ اوکڑی. ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان.
د تیلو او سرو زرو بهی خطا او کلوړی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دی.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی و ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
قدمن اوریدونکو وستاسو سره یو داسې رپورٹ شریکو چې یقینا ډیر اوریدونکو به ترې ګټه وچته کړي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان د زراعت د بینک یو چارواکي عمر دراز خان سره مرکه کړې ده او د زمیدارو لپاره د قرضو غستلو مختلف سکیمونو باندې ترې پوښتنې کړې دي. تفصیلات تاسو پام راګرځو.
مونږه دلته مختلف قسم قرضې ورکو، د ٹریکٹر دا پارا ہوں ورکو، دا گڑو زو دا پارا ورکو، دا میخو دا پارا ورکو، دا پولٹری دا پارا ورکو، او دا تخم کھاد دی دا پارا مختلف قسم قرضے ورکو.
دا گا قرضے دا سمر نہ شروع کی گی تر سمر زیادی قرضے پوری تا سی یو ذمہ دار لورکو لے شای
منگا خودلتا لسن زور و نواخلہ تا پنزو لکھو پوری دلتا ورکو. ٹریکٹر چکم نے اغم ورکو چی دا غی سقیم ستا اٹھا لکھ روپو
ڈیلی
بیاسس بانے لگی نن یو زمیندار منگنا یو لکھ روپئے نن وی سی او سبا راڑی نو یو رجی سود بنگلہ ڈیلی بیسس بانے منگا دا قرضہ سبا بنگلہ ٹولی پہ واپس کئی نو دا یو رجی سود به مونږ لرا کوي.
تاسو ویل چې په د بانک نه که تاسو غواړی تر 15 لکو پورې قرضه ورکول شي، خو که څوک د چرګانو فارم جوړي، څوک بل کوم داسې غټ د زراعتو کار پر روانول غواړي، نو هغه به څه کوي؟ هغه ته به قرضه څنګه میلاویږي؟ د هغې طریقه څه ده؟
هغه دا طریقه ده چې هغه خو پراجکټ لون دی، هډ آفس زمونږ هغه سنکشن کوي، لیکن دلته به مونږ باقاعده به هغه مونږ له به چکم هغه غواړي د هغه فیزیبیلیټي هغه به موږ دلته راکړي، فارم باغه جوړي، بیا به زموږ هډ آفس نه زونل آفس نه کسان به راځي ګوري به چې هغه صحیح نو سنکشن کیږي، بیا هډ آفس هلته راکړي.
خو په بټګرام ضلع کې که تاسو راته ووایي په دغه ضلع کې د نن تاسو تیر کال څومره قرضې ورکړي دي او سګنی کال دغه قرضې چې دي دا تر څو پورې؟
پروس کال تقریبا زموږ یو پروسکنی کال کې 1 کروڑ روپۍ 99% مونږ ورکړي دي. د دې یو ټارګټ راکئ برانچ لا چې یاره دا دونه تاسو دې کال کې قرضې به ورکوئ، نو هغه پروس کال مونږ تقریبا 99% قرضه ورکړي وه او دې کال لا شروع سره سیستم بدل کړی دی. اوس چې کوم دی دې پیر لا شروع دی نو تقریبا مونږ 18%.
خو که یو زمیدار غواړي چې د تاسو نه قرضه واخلي، څه کول ورله ضروری دي؟
نو هغه به داسې کوي چې خپل د ځمکې کاغذونه پاسبوک ورته وایي، هغه به د پټواري نه د ګرداول نه د تحصیلدار نه به هغه تیاری، بیا به مونږ څه کوي راړي، مونږ به هغه جمع بندي سره چې کو ګورو به بیا به هغه له چې کوم دی یو لفامي هغه به شکو دسخطې مسخطې دابت اخلو، بیا به د هغې کلي ته ځو ویټنس او هغې ځای به ګورو، لوکل ویریفیکیشن ورته وایي هغه به مونږ کوو، او هغې نه بعد چې کوم دی د هغې کیس پر جوڑی گی سنکشن کی گی، بیا با انتقال کی گی اگریمنٹ تے اگر نہ رستو چکم دے اگر با پیمنٹ تو تیاری گی کیس.
احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، بٹہ گرام.
دا سیمی او نڑے تازہ خبرونا،
سیڑنیز، غگیز او ویڈیووی راپورونا،
انزوریزی گالرائی،
اونیزه خبرونه
زنگره مرکی و بلاگونه
ده مشال ریڈیو پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب مندلشه
www.mashalradio.com
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.